اته صفر څلور درې اته. هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادین ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بوله کول صالح دی دی جناور د کلی سما اسکم مې ملګری دی په نامه محمدین تاجی عثمان زید د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی د بلخ ولایت چهر بوله د رسولی وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و هغه کې مخکې د کور څخه وسلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دیز ما ځاغه وي یا بل ورو د په باره کې معلومات لري د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره اته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي علي چې د دې وروخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات شي خفه دي چې دا لس کال نه کال لس کال اوسه دي کورونا د لکه دي. نو که مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوم. ازما نمبر د سیم سپر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زل بیا تکرارو ما سپر درې یو شپږ اته سپر یو ډبل زیرو یو اووه دا زما د تلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد د پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دی و مشته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما صفر و څلور نه و و دوه و یو و بیا هم درته وایم صفر و څلور نه و و دوه و یو و والسلام با احترام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کازوی چې شکیولا نومېږي د ملای عزت الله زوی د پینجل مسجد زابل ولایت تفرد ولسوالۍ د ډایګې د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 28 کاله دی. په قادمیانه او پرنګ غنم رنګ لهجه یې سکېزه ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کېږي چې له خپل کور څخه نادره کړه دی. لکه هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ غږ اوري که چارې دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلان شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی. محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان فریادي یم، د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په هره معلومات یې مې د خپل ږغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 01 08 02 34 84. وګل شمېره باندې 01 05 02 03 20 15 02. شمېرې زه بیا تکراروم: 01 08 02 34 84. 01 02 02 03 20 15 02. سلام شمېره ده 01 04 08 09 18. یعنې 01 08 02 09 18.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 08 05 02 15. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام. همدا وخت مو بخیر روشن صاحب، او پیغام د سره پریدم ورک شوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه مې د سره تماس نیولې. روشن صاحب محترم، زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونې تر مخ کې کابل ته پر لار ورک شوي، چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د منګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي: 01 05 03 05. بل شماره اتصالات خام هم 0 85 05 93. روشن سے محترم، تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمونگ دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا مونگ تو پا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر مننه چی مونگ تا مو دچی خپرون پا لارا و آغا کردی خواه.
لمنه روشن صاحب، تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابل د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 08 05 05 05. تکرار: 0 08 05 05 05. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی: 0 08 05 05 05. تکرار: 0 08 05 05 05. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی. نوم یې حمید الله دی. که چا لیدلی یې نو د ثواب لخپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. صفر او صفر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی. تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د آزادی رادیو تا کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د امازوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نادر کسو دی. سپاره معلومات نه لري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغاوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي. سپر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. شمیره یو ځل بیا تکراروم. صفر و ته څلور و څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی. د ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوچې په پنج علاقې دی ملي دی کې اوسېدم. که یم ما یو هلک ورک د دیارلس څو څوکه څوکدو به وي. اختر محمد نمیږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دی حال ور. صفر و و و صفر درې وارې نه نه درې و دغه اسمانه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباد تاسو سره په تماس کې یم. د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی. دا نوي ښکاله کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یې لیدلې یا مانا څوک ورته پیژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دوی په سین د ستور سین سړی وو او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمیره یو ځل بیا تکراروم. صفر و صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي. د راز محمد فقیر ورور دی. دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی. د نوزاد د کاریز اوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي. دا څلور میاشتې کېږي نادره کړی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما ږغ اوري. ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي. صفر و اته یو سلو سلور سلویشت نش پیته سلور آویا. بیا تکرارم شمیره. سپر و اته یو سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاالحق ده. د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي. صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی یي وروره. ما ته ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
درنو اورېدونکو قرار قرار د همدې خپرونې وروستۍ شېبو ته رانږدې کېږو. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته د بشپړې روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. خدای په امان. مختمو ګډې ګډې ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 00422211214115
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له ملما سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړي ملما لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواره دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. لدمې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنواله چیرې تیر کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلې ما او کله چې د مکتب شوه ما د خوندې ترتلو نو په وخت کې لا داغینه د مخه یعنی زب څلور کلم پنځه کلم بهو ما چې خار ترا کډه شو جلال آباد ته بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندې تلاړم او د میا عمر لمرانه خونځه مې ولست بیا به میخانیکی لیسا ولست
د لمرنی شونځي وختونه په یاد دي. لډیر خلکو خپل امغه دي ابتدایي شونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دي ام سفیان مو په یاد دي؟
تمن لمرنی کالونه خو می اغه د جګو اغه د پوانتونی دورونه مخ په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کی مم په یاد دی یو زمونږه همیشه کله چور سره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمالم تیر شوی دی او مدیر د لیسیم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان مم تبن ستدی او په یاد مدي زنی نور دنیا ته خور سوی دی ځان افغانستان کی دی.
سولمن سپ تاسو ول چی میخانیکی لیسم ول وسته څنګه موشو چې دې خواته مخه کوي؟ تاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه ول ول وستل څه په کې زده کړل؟
دا په دغه پوری پوښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکوي وسم چې دې موزګه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده و. هغه وخت دا چې تصور کړي چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون وسته چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغه لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله. خراب انتخاب مضامین البتہ پاگو کی ڈیر نہ توانو ماں داغے اثاثات ریاضی و فضل فزیکو رسم و او دا مزامینو چې زما د ابتدایي نه ابتدانه ورسره نو جوړه. اگر که زه په خپل خونځي کې تر شپږم سیمپم پورې ور نومره و مته سیمپم پورې ور نومره و ما خو دلته په ما باندې ډیر زیات پیشاب ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نومرې ته لاړم. هغه نومرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مزامین ډیر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستای. نو بیا دا غینه بل انتخاب چې هغه په ما باندې بیا تحمل شو د هغه د نظامی تحصیلاتو چې د شوروي تیاتر لاړم هغه زما د خوخي انتخاب نو هغه د شرایطو محصول چون په افغانستان کې جنگ او جګړه و. اول ته داسې یو شرایط چې دولسم نو فارغ شي د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولی. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شومه، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بیرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړم، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتون و.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په اساس وپېژني تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالی خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریغه راته پیدا شوه د شعر سره، د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ډالۍ سوه، او پسرلی پکې منعقد سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهر بنا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ، هغه شعر په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توان هم راکې پیدا شو، نو ام ادبیات خراتله او ام د تیاتر او سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته رادیو داستان ولیک پر لپسی او د رادیو افغانستان نه خپورم سو غچ اور په نامه معنی. نو هغه ما به خاطره مو
طبعا تاسو ادبیاتو ته لشیر شروع کړی ده، خو اوس لنډی کیسې ډېرې لیکي، لنډی کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډېره لنډه وه، او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم. نو ما شعر پرېښود دغه وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلي دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وقفه پکې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخې به نه وي، خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونهسو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونهسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي، اما د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې مالیکلې دي، او د ځینو خپرونو لپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې له عسکرۍ ځان خلاص کړئ. نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې، بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی، تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بیخی را سره و، خو ما در توی زما تصور داو چی 15 کال روسته خو با ممکن دلتا باور ما داو چی دلتا با سول را زیم. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډیر سوی و
تود شوی
و تود سوی و نو هلته بیا ما ښه مرغه ډېر هڅه وکړه زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بېرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لاغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم دا یوه اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وظیفه مې هلته وه نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت
بله بله بله
او مجله څومره خبره شوه څو ګڼې خبره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لاغوه پوهنتون مودم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې تپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې
سلیمل صاحب تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم پېښور ته خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته د هغې برخه هم شوم هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه لوبغاړي پاس منې هلته مې هم دنده اجرا کړله
څومره وخت په پېښور کې وئ او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړئ که څنګه
او پېښور کې درې کاله وم او په 1915 نوي په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکیه وم
په سلواکیه مو څومره وخت تیر کو څه مو کول
په سلواکیه نو تقریبا داسې ونیسته 12 کاله په سلواکیه تیر کړی او سلواکیه مې آزاد تجارت کاوه
سلواکیه ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکیه ژبه هم زده کړه او که څنګه
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې هلته یو درې میاشتې وم بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم هلته اقامه راکړه بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې
تاسو اوس په لندن کې اوسئ د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست لندن ته ولې ولاړئ
لندن ته څو دلیل و یو خو زه له مېرمنې سره وم مېرمن مې افغانه وه په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي او لویې برخې الته سلواکو مرمنو سره ودونه کړیو الته افغانی کورنۍ نه وی او زما مرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوالته نو دلته لندن کې خپلوان هم ډېرو نږدې خپلوان تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب څومره چې زه خبر یم تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ لیکوالی ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم داسې وو او کنه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې اته نه لس کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداوم ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډیرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه او دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
دا سارو په باب نو ما تر اوسه نه داستانی ټولګي خپرې کړې دي او په دریو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګي لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورود کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري لی، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومیږي، دا ځلې په دې معنی کار کوم. دا درېمه مجموعه معنی اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ معنی ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځنې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې یو ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسې موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکئ چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقی ته له یو بل دریڅې ګورم، هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح باس نه دی شوی. و موسیقی به معرفي شوي د موسیقی هنر، یا په افغانستان کې د موسیقی د وادي
سلیمان صاحب زما منظور دا ده چې اوس که یو څوک په موسیقی باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 د یو بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او پیمانه هیچا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنې زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کیږي له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستې دي. پر ځان یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناسي له بلې خوا هغه ناشناس نه دی، ما اصلا هغه ناشناس مرګ کړی دی. ناشناس وجود کې می ټول نرمندان کې یعنی زمنګ په قبایلی ټولنه کې چې څوک نرمند کیږي سندرغړی کیږي هغه له څومره خطرونو د کور نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي او حتی د خود په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شیویم دی همداسې
او شوی د هر نرمند چې تاسو د دغسی واوري دغه ترشا یو لوی تراژیدی پرته ده یو لوی دردونه پرتی د هر یو خدا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه د هنری کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي اوس تاسې معلومیږي چې تاسې یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ دلیل یې څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده که روغتیا درته ووایم سروان صاحب دا درې څلور پرله پسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم ځکه چې دلته هم دوستان لما دا پوښتم چې دومره د کلونو د داستاني تر پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي همیشه دا پوښتنه رغنه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه لرمه څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرمه خو دلته دښ دي چې ځنې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي زه وایم چې دغه تکمیل کړم دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوې دي نو بیا به زه هغه ناولونه مانی او غیر ناولونه ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونی لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او ډېر ژوند دی دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې تاسو کومه خاطره لري خصوصا کدي هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوي چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي؟
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې درته وی د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اخزامې ورکول کېږي زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اخزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اخزامه مې واخیسته یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته کنه یا فرزنی ولا چې ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شای او د یو خون کې ما شو نو ما په اول ډراما ما په څلور ورځو کې ولیکل راډیو داستان چې پرله پسې خور شو نو دا
سپتاسي دی ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی و او تا کټ مټ دغه درالی چې خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و، د هغوی د خوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و، د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه، خو دا د نوم خبره نه وه، یعنی خو د ویر همدغسې نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي، خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکارډیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته آزریږي او ده ته آزادي ورکوي. یعنې مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي، دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر سوی دی. نو دا د ناشناس کیسه هم چې ما ولیکله، دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و، تا ناشناس مور یادا کړی دی او داسې دغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپل د ناشناس سره شریکم کړه، بیا ما ناشناس هم دا ویل چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی، ناشناس هم یعنی دې کې کومه خبره نه لرو. ده
ډېره مننه، ډېره مننه، خوشحاله دی، خدای په امان.